zarabia as jas, legmas rufas, fabia kursam, chinon chusu de fansu wasu bansu was. Yaraz watara desi pucho varogla, kitabuna wan vi, dum raza vodarasam, si, bi hada vodarasam. Malcha khabar da khudam, so malchi. Wai kurs bans. Birta pipkarsam, so khuda desi makawa, so khudi mrakrama, malchi tikasada. Diri khafadi, khud derta tsuan, si, hits, we lam nasam desi, tashwish da mata, dikhpala ula dutami, tanazana, zeti harchi rizamada, na tuli khazi. دست جگر خونه دی جونی یعنی من تا افسردگی پیدا سوی و از کورس تا زمان تا جلگانی دی تو افسردگی رو تا پیدا سوی ندیر تشویش نه ندیر جگر خونه دا سر به خود جاری سر به خود جراغانی که یعنی دیر غر تکلیف رو تا پیدا دا هر انجلی تا یعنی زندگی دیگان تا خبر اپی حرام دا لتشویش نه لجگر خونه نه لغسه نه چی دوی تشویش که روانی تکلیفون رو پیدا سوی دی روان شناسان دی سی بخی رایگان تا دوی که لزور از دیر جلگان تو لفصر دادی روانی تکلیف نور تا پیدا سوی لتشویش لاسر چی منگ بچنگ سوی منگ آیدا بچنگ سوی منگ اسناد نسو اخشتای منگ پندون نسو ایلا پا خدا زدی پندون دی کابل نتیره گم نسی جارا میراز زلتا خون جون سبقون ویلی قلتا جون درسون ویلی او دا وزی دوپ مختر لسوی دی خیایا دا دیر سخت دا دی تحمل دیر سخت دا زده منگا که یعنی چی بیانه ولی نسی زوی لای نسو بعضی فامیلون دیسی اجازه نور کی بعضی فامیلون دیسی ما زلگ اجازه نور کی یه وادانه پا کابل کنده پا تی طولی تلی دی چوک ایران تا زیزوک پاکستان تا زیزوک مریکی که چوک جوانی که مرک قبل اوی و مرگم لده ملک اوزی یا اخی با گوری چی بوده ملک هی سوک ندی پاتی و سم ندی پاتی سالم انسان با افغانستان که بخی نوی نی
ایسا خان چپسو زیلی دینجون پر مخ دزدکلو دی دروازو دخلا سبلو لپاره دی طالبانو لیزن مشرانو سر خبری کری وای دا موضوع دای دیر زوروی چه حلی زلی زای ننیسی
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوی دي ډېر دښمنو چې هغه دوی کوم شوق ګورو دی علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد سوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسي کولی چې زده کړه وکړي نسي کولی چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځهویشت کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و تر هغه دوه چنده بېرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بېرته حیف سو اوس نو دوی بېرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان دي نجونې نسي کولی چې تعلیم وکړي نسي کولی چې مخته ولاړ سي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپله په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایه له نورو انجونو ته یې چې ګوري چې په کور ناستې دي څومره دوی ځورېږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې ځکه څنګه کجرات وکي تر هغه د وچاند د دوی بیرته ضربه خو وهالو تکول کوي بد ورځ ورته ویل کیږي.
تاسو خپل څه کړی دی په کندهار کې خځو خپل غاک پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا ژغ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا ژغ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې ژغ پورته کړی و.
څه فکر کوئ طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه ترسره کیږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس روسي حد ته رسېدلی. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي؟
بله، و ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ دې مکتب وویلی، بیا دې پوهنتون وویلی، او آخر دې سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو دا زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دا ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو.
بله،
چې هر څنګه وه دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دي و کې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالت سمېږي؟
بله، و کې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکار یې هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خاص خبرې وکړي چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ دا د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نه وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه وایئ؟ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی که وغواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وخت هم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای شوی، راغلی ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بیزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه وي.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نسی تللی. د بیرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځ، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بیرته راجوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
ډېره زیاته مننه خور، ژوندۍ او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې دکتورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله، هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې دکتورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست سر دې مخ ته کولا شو چیرته چې دلې چیرته مو ځوان دې لیکل نو څه کړی دي؟
موږ په افغانستان کې وو، کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره، تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس، بی ایس سی ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې مالې بېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده؟
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، نو بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته. ده څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله، او بیرته مې جوړوي، بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله. نو مجبور چې څوک نه څوک پیسې پورې کار وکړي، چې ټوله مصارف د دې د تحصیل و دغه. بیا دغه څه وروسته چې به دوی ټول درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مساعده شوله. بیا ولاړه ماستري مې وکړي، ام بي اې مې وویله، ماستر اف بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې. پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ویل. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته، او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول نه. کله چې ته ام بي اې ووایه، فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیول یو د ښار د باندې، هلته یې بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا د هغوی فروشات لیدلې وه. نو دوی ویل چې دا د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد و، هغه ویل تیزس په څه شي باندې لیکې؟ ما تر اوسه فیصله نه ده کړې. بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصادم اسلام کافر لري علوم لري. دی امریکا سره راغلی و، هلته په یل یونیورسټي کې استاد و، سبق یې ورکول. بیا راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول، زموږ استاد و. بیا د خبر داش په ذهن کې راوګرځېدې. بیا ولاړم کور ته، و په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې. د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو. بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې. بیا دغسې ډېر خوند راکوي. بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي. اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهام بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی. نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی. نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوڅ. بیا په دغه لړ کې ما ته ډېر خوند راکې ولګېدلم او دغه مې شروع کړي. څو ژورنال مې ولوستل، څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې. بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم. بیا مجبور شوم زه لاړم پی ایچ ډی مې وکړي په اسلامي اقتصاد کې، او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامک فایننس، موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو. ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي، مسلمانان په میلیارډها او میلیارډها او سلها میلیارډ ډالر لري، مګر هغه خپل پیسې د اسهام په بازار کې نه اچي. په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوه چې هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي. داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي. بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړي. بله،
نو وروسته له دې چې پی ایچ ډی وکړل، له هغه وروسته مو بیا لبنانۍ کار څو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر راغلم. په هغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم، د هغوی سره مې همکاري کوله. هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو څه لوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي. د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې، د هغوی سره مې همکاري درلودله، تللم را تللم افغانستان ته. بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه. بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل، بیا ما وویل چې نه، افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم. بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم. دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې. حتی باور وکړئ بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپس زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به مې شو. دا چاروي کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلی ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دی د منډې څه دغه مې تقسیم وي. دا ماته یو دغه یو ذریعه وه چې ماښام چې بېرته کور ته ځم چې نن دې څه کړي د وطن لپاره زیاده خدمت مې کړي چې لااقل ماسک مې توضیح کړي. یا مثلا کوچنیانو په میکرویانو کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولی. نو مثلا زموږ د بلاک کوچنیان چې دوی مې راټولول مازګر شیر چای دا دغه مې کلچې مې سره وړلې. دا به مې ورکوله چې دوی علاقه مند سي درس او انګلیسي به مې روزه کړي. دا څومره چې مازده وه چې مازده وه هغه مې روزه کوله. مثلا ځان ته مې داسې یو لاره لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه داخل به کوڅې زه ووایم چې دغه کار ما نن د وطن لپاره وکړي.
د ازادي راډیو د ملما پروګرام اوري. زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک اوس اکثر د اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي، خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي. اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یا پیور اقتصاد دی. اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکای رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پرېښو هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس ونه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي، زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمی دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو له خوا خبر شو داسې یو څوک دی، زه وغوښتلم به ما ټول چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزی وغوښتلم ما چې تحصیل لیکلی تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نوس راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني، دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، ولاقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او ناحق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې، او دا ډېر یو معاصر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غني، هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه، او د روسیې د کتابخانې څخه، د هند د کتابخانو څخه، د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل، او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو اماده مو کې، یو پرزنټ مو کې، او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو، هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول، تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غني هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته، او دوی ویلي بیا دا خبره شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي، موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډېر پرائمری ڈیٹا یا ابتدائی اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او موږ سره څومره جفاسې وې ده ایران څومره د سیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق وره کې پاکستان حاصل کړیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکوي وزارت زراعت ته مو ورکوي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
ډیوران په برخه کې کوي او اوبو برخې ته به بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدې
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نسته دغه تاج تواریخ چې د موشت په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د ایرای کړی دي دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د نه بجو سره د ماپښین تر پنځو څلور پاوکم پنځو بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي هند برتانوي هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودي
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر سره دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی وبل درو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان یو مملکت دی چې په وچه کې پروت دی څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر څلور لري او زموږ غرونه شې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا یو سل یو پنځوس کلو سل پنځوس دانه آبسنج راوړي او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله په هغې کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافع د پرالبته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی چې کله ونه چولول او دروازه بند و خو اغه زړه لکه متر غونې کته تفصیل دی د اوبو د دریابونو په څنګه باندې د متر غونې او شی او چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلیو د زړې زمانه کې موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نه 3 میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخل نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه ته ځي، ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب څخه قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو چې په اقتصاد کې دکتورا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري،
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری سره دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا او هست، دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه څه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه لپاره د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه ورته کوم، تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی انشاءالله بیا بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ سي د وساتت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ سي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه یو ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روشان سوله باسواد سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان ته ورسی. یعنی منافع ټول باید ملي سي، هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی، یو باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سه وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیوات دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مې ولیدې چې په ډېر د ملل متحد مخته ولاړو هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیت زموږ هغه فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به داس په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوروش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
Terima kasih.